بردتان.
د سهار لاس په چشوي د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو د هلمند د سنګین په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د ملکیانو د وژلو په تړاو د پوځیانو له نیولو خبرو. دا به هم واوري چې د ننګرهار په ولسوالیو کې د اداري فساد څخه یو شمیر بزګران شکایت کوي. خو سمدستي خبرونه لرو. صفي الله سانکزی اوروي.
نن د ربیع الاول دولسمه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی د میلاد له ورځې سره برابره ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي د سنګین د پیښې په اړه د ملي پوځ د یو قمندان په ګډون څلور پوځیان نیولي. د هند حکومت وایي د پاکستان یو کب نیونکي کښتۍ چې چاودېدونکي مواد پکې بار او د هند په لور روانه وه چاودلې او څلور کسان پکې وژل شوي دي. نن د ربیع الاول دولسمه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی د میلاد له ورځې سره برابره ده. د دې ورځې نه په ټولو اسلامي هیوادونو کې د قرآن پاک په ختمونو سره لمانځنه کیږي. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې او په بیلابیلو سیمو کې د قرآن پاک ختمونه کیږي. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په 500 میلادي کال کې د عربستان په مکه ښار کې وزیږید. د هلمند ولایت چارواکي وایي د سنګین د پیښې په اړه د ملي پوځ د یو قمندان په ګډون څلور نور پوځیان نیولي. د هلمند مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي د ملي پوځ لیوې پوستې نه د واده په محفل د توپونو ډزې شوي چې په دې تړاو نیول شوي کسان په لښکرګاه کې یو پوځي محکمې ته استول شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د دوی یو پلاوی هلمند ولایت تللی څو د پیښې څېړنه وکړي. جمهور رئیس غني هم د سنګین د پیښې په اړه چې پکې څه باندې 15 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ژوبل دي یو پلاوی تعین کړی چې خپل رپورټ ژر تر ژره ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورکړي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روانه اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له آیرلند او سکاټلند ټیمونو سره یو لړ لوبې وکړي. دغه لوبې د 500 نړیوال جام لوبو ته د تیاریو لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام لوبې د فبروري او مارچ په میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلینډ کې ترسره کیدونکې دي. افغان ټیم د نړیوال جام لپاره لوبغاړي غوره کړي دي. د دغه جام تر پیلېدو مخکې به هم افغان ټیم په استرالیا کې یو لړ دوستانه لوبې ولري. د 500 په نړیوال جام لوبو کې د افغانستان لومړۍ لوبه د فبروري په 13مه له بنگلاديش سره پلان شوی ده. دا د افغانستان خبرونه له لاندې د میورست د سیمې اونړي خبرونه مه هیروي. بیا هم خرغلی. د هند حکومت وایي د پاکستان یو کب نیونکي کښتۍ چې چاودېدونکي مواد پکې بارو او د هند پر لور روان وه چاودلې او څلور تنه سپاره پکې وژل شوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل دا کښتۍ هغه مهال د پنجشنبې په شپه وچاودېده چې هندي سمندري ساتونکو د درولو هڅه وکړه. د هند سمندري ځواکیو چارواکي کې آر ناوټل هندي رسنیو ته وویل
بٹ اس کو ایک طرح سے کارنر کر دیا تھا ہمارے جہاز میں پوری طرح سے کارنر جب ہو چکا تھا
وہی ڈیڑھ سنڈی تشوا زمک دے مسئول کسانو لوری خبرداری تک ہم یار نو نکڑا بیا دے بیڑے درنے کسانو چھو دنا وکڑا او دا بیڑے دے سال دے شپگو بجو او دری درش تک کو خواتا ڈوبا شو. د هند دا په مستقل ډول نه تایید شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی اصلا نه دي خبر چې داسې کومه پیښه دي شوې وي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روانې عیسوي میاشتې په وروستیو کې هند ته سفر وکړي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د څار حالت کې دي. روسیه د سوریه مخالف شخصیتونو ته بلنه ورکړي چې د رواني میاشتې په وروستیو کې د خبرو لپاره موسکو ته لاړ شي او د جمهور رئیس بشار اسد د حکومت له چارواکو سره غونډه وکړي. ویل کیږي چې د سوریه د حکومت شاوخوا 28 مخالف مشرانو ته د روسیې بلنه لیکونه رسیدلی دي. په دې مشرانو کې د سوریه د ملي ائتلاف مشر هادی البهرا او د دې ائتلاف دوه پخواني مشران معاذ الخطیب او عبدالباسط سیده هم شامل دي. د سوریه د رژیم مخالفان چې روسیې ته د بشار اسد د حکومت د اصلي ملاتړي په سترګه ګوري وایي د موسکو په بلنې به په ترکیه کې د ائتلاف په عمومي اسمبلی کې بحث وکړي. د بشار اسد حکومت ویلي په ابتدایي خبرو کې ګډون ته چمتو دي خو دا غونډه باید چې په سوریه کې یو کانفرنس ته لار هواره کړي. له 2011 میلادي کال یعنې د سوریه د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې تر اوسه له 2 لکو زیات کسان په شخړو کې وژل شوي دي. ژغورونکو د جمعې پر ورځ د اندونیزیا د ایریژیا د غورځېدلې الوتکې د قربانیانو شل مړي له سمندر څخه راوویستل. دا الوتکه له 122 سورلیو او عملیې سره د ډسمبر په 28 نیټه په سمندر کې غورځېدلې وه. تر اوسه د 150 تنو مړي میندل شوي دي. ژغورونکي د الوتکې د تور بکس لټون کوي تر څو د الوتکې د غورځېدو علتونه معلوم شي. د اندونیزیا، مالیزیا، سنګاپور او متحده ایالتونو بیړۍ د مړیو لټون کوي، خو په سیمه کې د منسوني بارانونو له وجې کارونه له ستونزو سره مخامخ دي. په ملګرو ملتو کې د فلسطین استازي د جمعې پر ورځ د نړیوالې جنایي محکمې د غړیتوب لپاره غوښتنلیک ورکړ او په دې توګه به دوی وکړی شي چې د اسرائیل پر وړاندې د جنګي جنایتونو شکایتونه ثبت کړي. په دې محکمه کې په غړیتوب سره به فلسطینیان وکړی شي د هاګ محکمه کې پر اسرائیل فشارونه واچوي، خو امریکا او اسرائیل د فلسطینیانو د دې عمل سخت مخالفت کوي. په ملګرو ملتو کې د فلسطین استازي ریاس منصور د جمعې پر ورځ وویل دا یو مهم ګام دی، موږ د ټولو هغو قربانیانو لپاره عدالت غواړو کوم چې د اسرائیلو یعنی اشغالګر طاقت لخوا وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به د فلسطینیانو د غړیتوب پر غوښتنلیک غور وکړي او د شپې تور ورځو موده کې باید چې غړي هیوادونه ورباندې خبر وکړي. د ایتالیا د وروژنې کارکونکي او څېړونکي د نورمان اتلانتیک په نامه بیړۍ ته چې اور پکې بل دی ورختلی دي. څېړونکي هڅه کوي چې دغې وژونکي اور علتونه معلوم کړي او دغه راز نور مړي پیدا کړي. دا بیړۍ د جمعې پر ورځ د ایتالیا ساحلي بندر پرنسي ته ورسول شوه. د بیړۍ قومندان خبرې لرلو ته وویل دا ډېر وختي ده چې ووایي څېړونکي ممکن نور مړي هم پکې پیدا کړي. په بیړۍ کې 400 کسانو له یونان نه ایتالیا ته سفر کوو چې د ډسمبر 28 پکې اور ولګېد. په دې پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. ایټالوي چارواکي وایي د اونۍ په سر کې لیوی بلې بیړۍ څخه ټول ټالی 96 تنه غیر قانوني مهاجر ژغورلی دي. د بیړۍ عمله تښتېدلې او بیړۍ په اوبو کې پرېښي وه. او رسته خبر هم دا چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیا او یوکرين سره شوی هر څومره ژر چې ممکنه وي د یوکرين په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په مقصد خبري وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایاند وایي د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې پر ورځ د ټلیفوني کانفرنس لاره د یوکرين، روسیې او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د یوکرين د حکومتي ځواکونو او روس پلاوی بلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې شخړې په اړه بحث وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایاند وویل توافق وشو هر څومره ژر چې ممکنه وي د تماس ډلې غونډه باید جوړه شي. د ونه ویل چې دا غونډه به کله جوړیږي. د یوکرين په شخړه کې د اپریل له میاشتې راهیسې تر 400 زیات کسان وژل شوي دي. د دې شخړې له امله د روسیې او لویدیځ اړیکې هم خراب شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویاند وای
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلی دی، هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی.
دغه هیئت په سنگین ولسوالۍ کې د ملکانو د وژلو د پیښې تحقیقات کوي. په دې اړه نور معلومات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. د خوست امنیه قومندان وای
په تیر کال کې تلفات مالبته کامو او دښمن ته زیات تلفات رسول.
په همدې خوست کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان د کابینې په اړه شهیدلي.
د خلکو هیله دار چې کابینه زر وټاکل شي. زموږ غوښتنه دار چې د کسانو په انتخاب کې د فکر وشي، کابینه د وزنډي کې خوخه کسان د انتخاب شي.
په ننګرهار کې مولا بزګرانو سره د مرستو د ویش ستونزه څېړلې.
چې کوم مواد د بزګرانو د کروندګرو په نوم باندې ولسواله ولزي هغه غایبږي.
پاکستان غواړي چې په اساسي قانون کې تعدیل راولي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د وینې پر سرطان متخصص ډاکټر شهیدل. خبر لرو چې د هلمند په مرکز لشکرګا کې د سنگین د ولسوالی په سلګونو کسان لا هم په احتجاج دي. دوی تیر شپه هم په لشکرګا کې تیر کړی دا او د ولید کور مخ کې خیمه وهلې ده. هڅه کوي چې ل خپل خبريال سره په هلمند کې رابطه ونیسو د ټلیفون لاري او ل موضوع مو خبر کړو، خو مخکې تر هغه به دغه موضوع په څه تفصیل وڅېړو. د هلمند په سنگین ولسوالی کې د چهارشنبه پښپ د واده په یو محفل باندې د ډزو په تړاو په ځان نیول شوې دي. په دې پیښه کې 28 تنه وژل شوې او تر 500 ډیر ملکیان ټپیان شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت دغه ولسوالی ته یو پلاوی استولې او تحقیق روان دی. تفصیل د جان خالی کوزی پراپور کې.
په هلمند ولایت کې د ملي پوز مشر جنرال سلطان محمود د جمعې پر ورځ ویل د سنگین د پیښې په اړه دوه تنه پوځیان نیولي او نور هم ممکن ونیول شي. جنرال محمود ویل د پیښې په اړه څېړنه روانه ده او دا دوه تنه ځکه نیول شوي چې دوی په مستقیم ډول په ډزو کې داخل دي. له بلې خوا د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولیار فرانس پرس اژانس ته وویل د ملي پوځ عسکرو له یوې پوستې نه واده ته په راټولو شوو خلکو ډزې کړې او په دې اړه د یو قومندان په ګډون څلور تنه پوځیان نیول شوي او په لشکرګاه کې پوځي محکمې ته راجع شوي دي. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل نیول شویو پوځیان تر پښتنو لاندې دي.
خپله هغه مسؤلین را جلب کړي دي، هغه مسؤلین فعلا تر نظارت لاندې دي چې دوی ورباندې شکمن وو او دوی خپله ادا ورباندې درلودله.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د دوی یو هیئت هلمند ولایت ته تللی او د پیښې په اړه تحقیقات کوي.
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلی دی، هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی چې هلته سنګین ته لاړ شي، د نږدې نه دا پیښه وڅېړي، وګوري، حقایق معلوم کړي. که چېرې په رښتیا داسې شوي وي چې زموږ د ملي اردو د منصوبینو څخه اشتباه شوي وي، هغه به برتیره شي او که کوم بله پیښه شوې وي هغه به وڅېړي تر څو چې حقیقت پیدا شي او بیا د هغې نه وروسته خپله پرېکړه وکړي.
د چهارشنبه په شپه د سنگین ولسوالۍ په سروان قلعه کې په یو کور کې خلک واده ته راټول شوي وو چې د ملي پوځ لوی پوستې نه په کور ګولۍ وویشتل شوې. لږ تر لږه 28 کسان پکې ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي ناوې هم په دې غمجنې پیښه کې ټپي شوې وه او د جمعې په شپه یې د لشکرګاه په روغتون کې ساه ورکړه. شاوخوا 300 کسانو له سنگین ولسوالۍ نه لشکرګاه ښار ته چې 50 کیلومتره واټن لري لاریون کړی، د والي د کور په مخ کې راټول شوي او د عدالت غوښتنه کوي. یو لاریون کوونکی د افغانستان جمهور رئیس او د دولت چارواکو ته داسې پیغام ورکړ:
جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبدالله، وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، تاسو پر خپل ځان باندې دغه احساس کې دغه خپل ځان سره پر ځان باندې قبول کې که ستاسو د ارګ په مخ کې ستاسو د کور په مخ ته نن د سنگین غوندې خلک، د سنگین غوندې ځوانان، کوچنیان چې هلته په ایمرجنسۍ کې پراته دي، د چا پښې نهسته، د چا لاسونه نهسته، ستاسو عکس العمل به څه
اعتراض کوونکي وایي دوی له جمهور رئیس پرته له بل هیڅ کوم چارواکي سره نه ویني او دولت باید له ټپیانو او د قربانیانو له کورنیو سره سمدستي مرستې وکړي. په مشرانو جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازی هاشم الکوزی وایي د حملې په اړه باید د هلمند والی استعفا وکړي. په هلمند ولایت کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري او د جمعې په ورځ په لشکرګاه کې د عزیزي بانک د څانګې درې تنه کارکوونکي او یو پولیس هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په سړک کې په یو ښخ شوي ماین وخوت.
په راپور کې مو واوریدل چې شاوخوا 300 کسان له سنگین څخه لشکرګاه ته تللي او د والي د کور مخې ته یې اعتراض کړی دی. دغو کسانو تیره شپه په خیمه کې تیره کړه او همدا شیبه له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په ټلیفون را سره دی. دایی صاحب، د سنگین د خلکو اعتراض لا هم دوام لري؟
بله صبر سر تاسو اوریدونکو ته ډېر سلامونه. زه همدا شیبه د دې خیمې مخې ته ولاړ یم او د دې خیمې د خلکو د اعتراض ډول تر پرون ډېر منظم ښکاري. ما چې د اعتراض کوونکو له ځینو مشرانو پوښتنه وکړل، هغوی تر اوسه توانېدلي دي چې یوازې انضباط او بله هم د فرهنګي چارو کمیټه رامنځته کړي. دوی اوس په لسګونو کسان راټول شوي دي او غواړي چې څو نورې کمیټې هم رامنځته کړي او دغه خپل احتجاج او اعتراض ته یو منظم شکل ورکړي. یو یادونه چې موږ تېره ورځ راپور کړی وغدا و چې د ولسي جرګې د راغلي پلاوي یا څو وکیلانو سره چې اعتراض کوونکو د کتلو نه ډډه کړې وه، هغه مثلا هغه پر ځای پاک شو او وکیلان ونه توانېدل چې د امنیتي ویرو له امله د دې خلکو خیمې ته راشي او خلکو د خپل اعتراض په خاطر چې غوښتنه یې د ولسمشر د راتګ وه د دوی سره کتلو نه ډډه کړې ده او ورسره لیدلي هم نه دي. هغه پلاوی بېرته کابل ته ستون شوی و. تېره شپه هم د خلکو تشنه اسمان لاندې کم دې خیمه کې ټوله شپه تېره کړې وه.
د دوی په شمیر کې څه بدلون راغلی دی؟ تېره شپه تاسو وویل چې شاوخوا 300 کسان دي.
شمیر اوس سار مال چې زه ګورم ډېر نه دی کم شوی، خو یو بل غټ بدلون چې دی هغه د نظم دی. په دې ځای کې یو ښه نظم رامنځته شوی دی او بل یوه خبره دا ده چې دا یوازې تر سنګین پورې اوس نه ده محدوده. د هلمند د ډېرو ولسوالیو خلک زه دلته وینم چې راټول شوي دي او د سنګین د خلکو سره یې خپل آواز یو ځای کړی دی او غواړي چې په هلمند کې بدلون راشي. البته شمېر کې د دوی د بدلون هدف چې ما خبرې د مشرانو سره کړي دي، د یو یا دوو چارواکو په تبدیل یا تغییر باندې نه دی. دوی وایي چې نو د دې بدلون غواړي چې من د خلکو په نه کوي په من کې حالات ته امنیتي حالات ته اقتصادي حالات ته او د نورو مسایلو ته تغیر راولي او یو دوامدار تمرکز دې من باندې وشي د مرکزي حکومت نه چې دلته دغه وضعیت نور د خلکو په نه او د جامع په نه تمام شي.
دای صاحب تاسو د دغه اعتراض کوونکو په وینا د خبره وکړه چې دوی د ځینو چارواکو د تبدیلی خبره کوي، څنګه په مشخص ډول تاسو سنې دی ویلي چې دوی څه غواړي چې کوم کسان باید لري شي؟
د په مشخص ډول تر اوسه پر دې چا د لیر کېدو غوښتنه ده کړې، درچې دوی په خپلو خبرو کې دا هم وایي چې چارواکي بېلې دي هم چې کابینه ټاکل کېږي او رئیس جمهور خپل نوي مسؤلین معرفه کوي ورسره تغییر کوي او دا به ډېر وخت ونه نیسي، مګر د امنیتي وزارت چې په دې وروستیو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې او تر مرکزي ولسوالیو پورې هم په اسلام سیمه په بر کې نیولې ده باید تغییر راشي او چارواکي د کلو اردو د ولایت په سطحه د دوی درد نشي دوا کولای او دا تمرکز باید د مرکز نه وشي او په مرکز نه په پارله پسې ډول د هلمند حالات وڅارل شي او د هلمند د امنیتي وزارت وڅارل شي او په خپله د هغه ځای نه د عملیاتو او په هلمند کې د تغیراتو او په هلمند کې د څو وزارت رامنځته کېدو لپاره د توجه وشي.
دای صاحب څرنګه دغه اعتراض کوونکي غلي دي چې تاسو هلته ورسره نږدې یاستئ د دوی ږغ خو نه اورېدل کېږي؟
دوی ته یو خیمه کې راټول دي او اوس فعلا زما او د دوی تر مابین بېخي لس متره فاصله نشته، مګر اوس د دوی وضعیت ځکه خاموشه دی چې دوی د کمیټو پر ایجاد باندې بحث کوي او ځینې کسان ما ته ګوري ازادي راډیو اوري او داسې یو ډول پایجان کې دي، نو د دوی د اعتراض ټول هم د سوله ییز اعتراض په نامه او د مدني اعتراض په نامه او دوی ویل چې موږ بې له دې په هلمند کې جنګونو نه امنیو او خشونتونه ځپلي یو، موږ به د خپل خشونت په واسطه باندې بل چاته تاوان ونه رسوو او غواړو چې د خپل مدني حرکت ته داسې په ورځو ورځو او که مشکله نه شي چې په میاشتو دوام ورکړو.
که چیرته دوی بوخت نه وي په خپلو کارونو باندې کېدای شي چې د له دوی سره په مستقیم ډول خبرې وکړو؟
د یو اعتراض کوونکي سره چې کغواړي زه ټلیفون ورکړم
بلې
ولې خبرې کوي دلته خبرې ورته کوي د راډیو د دغه چې دا خپل اعتراض ډول ورته ستاسو لپاره کوي.
بلې سلام علیکم ورور، اول تاسو خپل ځان ازادي راډیو ته معرفي کوي او بیا به خبرو ته راسو.
اورورا زخبل اج اسماعیل نمیزم د سنگین د ټولې شورا یو وکیل خبر سره کوم اورورا
اجي صاحب اسماعیل تاسو څه غوښتنې لرئ له مرکزی حکومت؟
موږ غوښتنې دا غوړو چې اور مزلته په سلګونو خلک شهیدان شوی دي او په سلګونو زنانه مردانه اورورا لاسونو په پرې شوی دي، دلته زموږ پر وینو باندې خلک د مونږ دي، زموږ د وینو څخه خلک نور استفاده کوي، زموږ پر وینو باندې خلک لوبي کوي، موږ دا نه غواړو اور موږ دلته اور هغه سره غواړو چې راځي موږ ورسره راوچي، موږ دا نه غواړو چې موږ د څو د څو پر دا خلک ولې مو وایني پر چی چې موږ مرو په خواخه کاتلار وژلو په خواخه انګريزان وژلو په خواخه بچا وژلو یا د پاکستان غلامان وژلو اوس موږ څوک وژني ولې مو وژني؟
تاسو خپل په هلمند کې د څه تغیرات غوښتنه کوي؟ څه بدلون باید راشي؟
موږ در سره کې دغه ادارو وره لکه د والي صاحب د کومنده صاحب د پلانکي صاحب دغه وره دغه موږ غوښتنه چې در سره کې دغه ادارې څه نوې اداره راشي.
او په خپل ولسوالۍ کې تاسو له حکومت سره څه مرسته کولای شئ د امنیت په برخه کې؟
په خپل په ولسوالۍ کې وره موږ د امنیت پر برابر باندې موږ داسې څو ګټه دغه پانسون کوي چې موږ پورته شوي موږ یې دا ورکړي چې موږ خپل خوندې منډې د لاسه ورکړي دي، موږ هر څه ورکړي دي خو موږ خپل افتخار بولوی دي، دا چې اوس موږ دغه شي په ظالمانه توګه خلک وژني موږ هغه خلک معنا نه منو نه په ولسوالۍ کې څوک پرېږدو نه موږ مرسته ورسره کوو نوره که پر دغه حال یې موږ چې هر کار وکړي هر کار ته ملاس واچوي موږ به بیا څوک خواله بدي.
تاسو څه وایې ساجي صاحب؟
بای چو
bale مهرباني تاسو
وره بای چې موږ د کابل څخه د مرکز ته توجه وسی موږ سره چې موږ وشکره وچکی موږ پر مخ باندې یو د سمارټ کې او موږ وشکره وچکی موږ سره کوم سره کیو کې په دغه کوم سره کې وره موږ زاجه چې دغه موږ وره اجزي او ساتل دی ویني چې پاندې سي په دغه کده چې نه په دغه کده اته در پاکستان پر پیډه اته چې دا نه زروفه ساتي چې په دې د پیډو سره نه وروره دغه د زمزه د کابل څخه راسن جمهوریت د خاصه خدمت سره داسې یو غمسرګي وتی راځي چې زمزه دی وویني.
حاجی صاحب اسماعیل مننه د ازادي رادیو له اوریدونکو د هلمند په ارتباط باندې راپور اوریدو څرګندونی اوریدې زموږ خبريال الیاس دایي له لشکرګاه څخه د اعتراض کوونکو ژغ تر تاسو پورې ورساو او د وی اعتراض کوونکو څرګندونی مهم اوریدې په یوې خبرتیا پسې مو د خوست د امنیت په ارتباط د خوست د امنیت قومندان له څرګندونو خبرو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د خوست امنیتی چارواکي وایي اوس چې نړیوال ځواکونه نشته بیا هم دوی کولای شي په خوست کې امنیت ټینګ کړي. د خوست امنیت قومندان ازادي رادیو ته وویل که څه هم د وسلو او پوځي تجهیزاتو په برخو کې نیمګړتیاوې شته خو بیا هم ولس له دوی سره همکار دی او د ولس په مرسته یې په خوست کې امنیت تامین کړی دی. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست امنیتی چارواکي وایي چې په تیر 2014 زیږدیز کال کې دوی په لږو تلفاتو توانیدلي چې امنیتي پوستي وساتي او د مرکز ولسوالیو او اړوند سیمو امنیت ټینګ کړي. خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د جمعې پر از آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې تیر کال د دوی یو امنیتي پوسته او یا هم کومه لری او نږدې ولسوالي له دایمي امنیتي ګواښ سره مخامخ نشوه.
تیر کال کې زمونږ د خوست دولت په سطحه یوا پوستا یا یوا ولسوالی هم داسې ګواښ سره نه مخامخ شوي چې هغه یا د سکوت سره مخامخ شوي وي. په تیر کال کې تلفات البته کم وو او دښمن ته هم ډېر زیات تلفات رسول.
ده د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو او ضرورتونو په باب داسې ویل
الحمدلله اوس هم پولیس توانېدل دي چې په دغې کم امکاناتو سره د خپلو خلکو او خپل وطن نه دفاع وکړي. طبعا پولیس اړتیا لري ښوونې او روزنې ته او موږ ځینې تجهیزاتو ته هم اړتیاوې لرو.
فیض الله غیرت د دې پوښتنې په ځواب کې که چیرې په لرو پرتو سیمو کې ستاسو په پوستو او پوځي قرارګاه وو د وسلوالو لورې حملې وشي نو تاسو سره به هوایي مرسته موجوده وي او کنه وویل چې خلک د وسلوالو د بریدونو په شانډولو کې ورسره مرستې کوي.
مخکې هم داسې بریدونه یا داسې حملې د دښمن له طرفه زموږ په بعض سرحدي ولسوالیو باندې شوي دي. موږ توانېدلې یو چې د خلکو په مرسته چې غیر جمله نه د زرزمدان ولسوالۍ کې موږ ته د دښمن تقریبا په حدود د 60 تنه جسدونه د دښمن پاتې وو. موږ سره عام خلک همکار دي دوی راووتل او د دښمن حملې په شاوته مولې.
امنیه قماندان په خوست کې یو شمېر هدفي وژنو په اړه وویل چې دا ډول ډېری پیښې د شخصي دښمنیو له کبله منځته راځي.
سازمان یافته پیښې نه ترسره شوي چې موږ ووایو چې د اختطافچیانو یا د غلو له طرفه جنایي پیښې رامنځته شوي دي. صرف هغه قتلونه چې منځته راغلي دي هغه زموږ د خلکو خپلمنځي دښمنۍ اختلافات دي.
د خوست ښار یو تن اوسیدونکی هم وایي چې په تیر زیږدیز کال کې د امنیتي ادارو فعالیتونه او لاسته راوړنې ښې وې.
شهرخان جنوري هم نو دلته د 2014 کال په خیر سره تیر شو. 2015 کال شروع شوی دی د افغان امنیتي ځواکونو ډېر ښه کاري وکړو. ډېر امنیتي تعقیب کړو چې د بهرنیو ځواکونو څخه دوی امنیت ترلاسه کړو.
د راپورونو له مخې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر خواشه د نیم لکه کسانو ته رسیږي خو اندېښنې موجود دي چې د ناټو ځواکونو د ماموریت په خدمتلو سره لا هم دغه ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو نه دي سنبال شوي. خو نړیواله ټولنه وایي چې دوی به افغانستان یوازې پرې نږدي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې به د ژمنو سره سم خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو د خوست امنیت قمندان په وینا واورېدل چې ولس د ولس په مرسته تیر کال په خوست کې تر ډېره امنیت ټینګ کړی و. وړاندې په خپرونه کې د خوست مدني ټولنو د یو شمېر فعالانو نظر د ځنډېدلې کابینې په اړه درسره شریکو. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو بزګران وایي د دوی په نوم د اصلاح شویو تخمونو مرستې دوی ته نه دي رسېدلي او په ولسوالیو کې تلا شوي دي. د دغې مسلې تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي څه موده وړاندې د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د هغوی د کرنیزې ځمکې په اندازه د اصلاح شوو تخمونو مرستې استولي تر څو په یادو سیمو کې بزګران د کوکنارو کښت پر ځای غنم وکړي. خو د ځینو ولسوالیو بزګران بیا وایي دوی له دغو مرستو څخه ناخبره ساتل شوي او ورسول شوي مرستې د ولسوال او یو څو ملکانو په خپل منځ کې ویشلې دي. د همدې مسلې په تړاو د پنځمې په ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ په لسګونو اوسیدونکي د خپل حق غوښتنې په موخه د ننګرهار ولایتي شورا ته تللي وو او د دې ولسوالۍ پر ولسوال حسن خان ملکان یې تور پورې کړ چې د ولسونو مرستې له یو څو تنو ملکانو سره په خپل منځ کې ویشلې.
زه نیک محمد د هسکې مینې د کریا کوټول اوسیدونکی، دغه د کوم غنم چې د تخم په نامه باندې ستاسې د خوان راغلي وو دغه ولسوالیو ته، موږ هېڅ وسه پورې دغه غنم ونه لیده چې دا څه شو او کومې خواته نه.
هغه کسان چې چا غنم اخیستې هغه دلته نه راځي، چا چې غنم پټ کړي هغه دلته نه راځي، هم میدان ته نه حاضرېږي. کازرېږي رای ده شي منگ سر دا اثبات ہوکا بولے سوال دم کا سوال تو زوسم دادے پہ میڈیا بانے چاہ پہ رہے ما سر دا اگوری ما سر دا خبر ہوکا
منگ بولا تھی سر پتی خاطر اگری چھواجی تو غنم ہوتی سو تو من حق نہ بڑھائی بلکہ خواہ
مختلف کریو تا توزیع شوی دی او اسناد مون سره پلاس کی دی او ریاست زراعت سره پلاس کی دی کدی کی کم مشکل نشته دی کی شک نشته دی دا غدریسه او بوجی یو لک شل زرا نه پوښتا تاسو خپل فکر وکړئ چې دا دی رسول بسنګ وي خو تبن به یو څوک یو چاته رسیدلی او یو چاته بنی رسیدلی هغه چاته بنی رسیدلی په هغه مخا شکایت کوي.
د ننګرهار د خوګیانو شیرزاد او سپینغر او اچین ورسوالیو څخه هم یو شمیر بزګرو ازادي راډیو ته په ټلیفوني اړیکو کې یادونه شریکه کړي چې ورسول شوی غنم یوازې تر ملکان ورسېدلی. خو بلخوا د کرنې رئیس حمید الله وایي دوی دغه مرستې د یو پلاوي تر نظارت لاندې ولسوالیو ته استولي. دی وایي دوی ته هم له ځینو ناامنه ولسوالیو څخه دغه ډول شکایتونه رسېدلي.
په هغه ساحو کې چې ناامن دي دغه سی یو نیم شکایت مونږ ته هم را رسیدلی. سهم د دیقانانو د ځمکو په نسبت باندې ډیر محدود او ډیر کم ده چې غالبا 10% به هم ضرورت رفع نشي کړی. ممکن دغه سی وستونځ وي.
حمید الله وای د اصلاح شوو تخمونو ویش د ولسوالانو تر مشرۍ لاندې شوی او هغوی بیرته د کرنې ریاست ته ډاډ ورکړی چې یادې مرستې پر بزګرو ویشلی دي.
او زه دلته نه بلکې په ولسوالیو کې شوی دی. یوازینۍ خبره چې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د غنمو انتقال او د ولسوال صاحبانو د ټولو ولسوال صاحبانو دخالت په دې کې حتمی ده. زه درته بالکل ثابتولی سم په اسناد او په شواهدو باندې.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان هم د خلکو دا ستونزه تاییدوي. د ولایتي شورا وکیل انګیزه شینواری د ولسونو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د یو شمېر ولسوالیو څخه خلکو د اندېښنې له دوی سره شریکې کړي چې ځینې ولسوالان حق حقدار ته نه رسوي.
نو دغه ستونزه چې کومه نن د هسکې مینې ولسوالۍ ولسونو د ننګرهار ولایتي شورا سره شریکه کړه او یو هفته مخکې هم شریکه کړې وه دا ستونزه حقیقت لري. او دا ستونزه یوازې د دې ولسوالۍ د خلکو هم نه ده بلکې د ډېرو ولسوالو د خلکو هم دغسې ستونزه ده چې کوم مواد د بزګرانو د کاروندګرو په نوم باندې ولسوالو لذي هغه غایبږي.
انګیزه شینواری وایي دیارلس کاله وشو چې په ننګرهار کې همدا ولسوالان کله یوې او کله بلې ولسوالۍ ته بدلېږي، خو د دا ډول تېروتنو په وخت کې ځکه له دندو نه ګوښه کېږي چې تر شا یې د ولسي جرګې وکیلان ولاړ دي. د ولایتي شورا یو بل وکیل جاوید زمان وویل چې په ولسوالیو کې د چارواکو دغه ډول چلند خلک دې ته مجبوره کوي چې له حکومت سره واټن ونیسي. نوموړي پر ولایتي ادارې غږ وکړ چې دا مسایل دې په جدي توګه وڅېړي.
ولایتي ادارې ته دومره ویو چې که ولسوالیو کې ولسوالان دوی مربوط دي، کازنې ملکان دوی سره رابطو کې وي، چې دغه باندې غږ وکوي چې دغه غلاوې باندې کی او حق په حقدارو وسپارل شي. ورو په ورو موږ ګورو چې ولس او دولت ترمنځ فاصله پیدا کیږي. هغه هم دغه شونه دي چې فاصلې پیدا کړې دي د غریب ولس تر څو پورې وزورول کی.
د ننګرهار ولایت وایي احمد زیاد الزی وایي کوم راپور چې د کرنې ریاست لخوا ورکړل شوی 22 ولسوالیو ته باندې 1500 ټنه غنم استول شوی او توزیع شوی دی. دی وایي کچېری کوم ولسوالۍ کې سونزې وي نو دوی به په اړه څېړنې وکړي.
1500 ویښتنه اصلاح شوی تخمونه هغه ولسوالیو ته چې په لیست کې ترتیب شوي وو د هغوی د ځمکو په تناسب باندې اصلاح شوي تخمونه ورسېدلي دي او ولسوال صاحبان په وشۍ باندې د یو ترکیب په ذریعه باندې دا ویشل شوي دي. احیانا که داسې وشي چې موږ په دې پوه شو چې ځینو ولسوالیو ته نه دي رسېدلي او یا رسېدلي دي د دې په توزیع کې ځینې مشکلات موجود وو، موږ ته دغه ستونزې راورسېږي. موږ به انشاءالله د خپلو زیرکو ادارو تاریخ تعقیب.
دا چې هر کال په پراخه کچه د ننګرهار په ناامنه او لورو پرتو سیمو کې د کوکنارو کښت ترسره کیږي، کتونکي د دې کښت سر لامل همدا په ګوته کوي چې ځینو ولسوالیو کې د ولسونو او په ځانګړې توګه د بزګرو مرستې چور او تلا کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
نانا یاغه له هلمند لیکي ولسمشر غنی کې د سنگین د پیښې لپاره هلمند ته راځي، نو د هلمند لوړپوري دولتي چارواکي دی برطرف کړي او پر ځای دی نوی اهل او تعلیم یافته ځوانان وټاکي. علي محمد احسان د کندهار له میوند لیکي د سنگین پر قاتل باید همداسې مور بوره شي. بصیر الله لمن له کابل لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوو چې هغه پوځیان چې د هلمند د سنگین په پیښه کې تورن دي هغوی د علني محاکمه کړي. او بشیر احمد له هلمند لیکي د هلمند پوځي محکمه د سنگین د پیښه په ارتباط له نیول شویو سره قانوني چلند وکړي. عبدالرحمن د اورزګان بیا لیکي طالبان چې کوم جنایتونه کوي د هغوی پر ضد هم باید مظاهره وشي او که چیرته داسې وشي نو په افغانستان کې به امنیت تامین شي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
نن د ربیع الاول دولسمه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی د میلاد له ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت په اسلامي هیوادونو کې ختمونه کیږي او په افغانستان کې هم د رخصتي عمومي تر څنګ خلک ختمونه او خیراتونه کوي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د سنگین د پیښې په اړه د ملي پوځ د یو قمندان په ګډون څلور پوځیان نیولې دي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د ملي پوځ د یو پوستینه د واده په محفل د توپونو ډزې وشوې چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شول او شاوخوا 50 نور ژوبل شول. تاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د رواني اونۍ په لړ کې د متحده عربي اماراتو کې له آیرلند او سکاټلند سره څلور ورځې لوبې د نړیوال جام د تیاریو په خاطر وکړي. د هند حکومت وایي د پاکستاني یو کابنیون کې کښته چې چاودیدونکي مواد پکې بار او د هند پر لور روان و چاودلې او څلور تنه سپاره کسان پکې وژل شوي دي. او روسیې د سوریې مخالفو شخصیتونو ته بلنه ورکړې چې د رواني میاشتې په وروستیو کې د خبرو لپاره مسکو ته لاړ شي او د جمهور رئیس بشار اسد د حکومت له چارواکو سره غونډه وکړي.
په خوست کې د مدني ټولنو او ټولنیزو سازمانونو غړي وایي چې د نوي حکومت لخوا د کابینې په معرفي کې ځنډ په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي، خو په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان بیا دا نظر ورکوي چې په افغانستان کې باید کار اهل کار ته وسپارل شي، نو که چېرته کابینه لږ وځنډي شي بیا هم مهمه دا ده چې مهم کسان او وړ کسان وزارتونو او ولایتونو ته معرفي شي. تفصیل له خوست د نجیب الله خیل پور راپور کې.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د چارو کتونکي د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څخه غوښتنه کوي چې ډیر ژر د هر ډول مصلحتونو او فشارونو پرته نوی کابینه پارلمان ته وروپیژني ترڅو په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي حالاتو د لا خرابېدو مخه ونیول شي. مدني فعالان د هغو وزیرانو، والیانو او نورو لوړپوړو حکومتي کسانو د لری کېدو او پر ځای د وړو او شمنو کسانو د ټاکل کېدو غوښتنه هم کوي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په یو ډول په اداري فساد او غلاو کې لاس لاره. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انگار آزادۍ رادیو ته وایي
زموږ غوښتنه دا ده ولسمشر نه همداشان له اجرا رئیس نه چې هیڅ ډول مصلحتونو ته دوی باید تسلیم نشي، په دې کې هیڅ ډول فشار ته باید تسلیم نشي. مسلکي کابینه او وړ کابینه باید وټاکي او د دې ترڅنګ په امنیتي اورګانونو کې باید داسې خلک وي چې هغه په تنظیم پورې کوم ګوند پورې تړاو ونه لري او مسلکي کسان وي.
مدني فعال سرانوال مرزا ګل وایي چې په تیرې 14 کلنې دورې کې د هغه وزیران او والیان چې په اداري فساد او غلاو کې لاس وو له دندو ګوښه او پر ځای د اهل او ژمن کسان معرفي شي.
د افغانستان د ولسمشر څخه مو غوښتنه دا ده چې د تیرې 14 کلنې دورې په اختلاس او په رشوت او په فساد ککړ خلک زر تر زره کور ته ولیږي او په ځای صادق او رښتینی وزیران او ولیان راولي او په کار وګمري.
د نظر خاوند نصیر احمد روخان وایي چې د کابینې په معرفي کې ځان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي بحران رامنځته تک ته لار هواره کړې ده.
زموږ باور او عقیده دا ده چې کچېری د ملي وحدت حکومت ونه شي کولای چې په ظرف د لاند وخت کې کابینه ولسی جرګې ته معرفي نه کړي په افغانستان کې د روان اقتصادي او سیاسي بحران لاپسې پراختیا عمومي او بل اخره د افغانستان د خلکو په وړاندې غستر مسولیت چې جمهور رئیس لري تر پښتن لاندې براش.
بلخوا مدنی فعال فیض الله غمخور په دې نظر دی چې د کابینې د ژر اعلان پر ځای دې د وړو او شمنو کسانو په انتخاب او ټاکل کېدو فکر وشي.
د خلکو هیله داره چې کابینه زر وټاکل شي. زموږ غوښتنه داره چې د کسانو په انتخاب کې د فکر وشي، کابینه د وزنډګي خو ښه کسان د انتخاب شي.
ځینې څېړونکي او د ولسي جرګې غړي وایي چې د کابینې د جوړېدو پر سر د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات زیات دي او فکر نه کوي چې کابینه دې ژر اعلان شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر اوبه جوپوري بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. پاکستان ته تللی افغان پلاوی وایي اسلام آباد ډاډ ورکړی دی چې افغان کډوال به اوس مهال له خپلې خاورې ونه باسي. د افغانستان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس د دغه پلاوی مشي کوله. د ده د څرګندونو جزئیات له کابله د اجمل تورمان په راپور کې.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه یې هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. د افغانستان پارلماني پلاوی چې اوس له دغه هیواد څخه راستون شوی دی وایي چې د پاکستان صدر اعظم او د پارلمان غړو ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به د اوس لپاره له دغه هیواد څخه ونه باسي. داسې راپورونه خپاره شوي چې د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې افغان کډوال به په بیړني ډول له دغه هیواد نه وباسي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندوز زازی چې د دغه پلاوی مشري کوله د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل. نواز شریف ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو خبره د دغه ایالت د اطلاعاتو د وزیر شخصي نظر و.
څوک چې هلته مهاجر دي هغوی دې ډاډه اوسېږي. موږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې، استاد تاج عزیز سره، او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي، او هغه کومه خبره چې پرویز خاطک کړې وه هغه دوی په ښکاره موږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا ایالت دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دغه هیواد استخباراتو ادعا وکړه چې په پېښور کې پر یو ښوونځي د حملې له کبله چې د زده کوونکو په ګډون په سلګونه کسان پکې ټپیان او وژل شول په افغانستان کې طرح شوې و. خو د دغه راپورونو تر خپرېدل وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نمایندګۍ وویل چې په پاکستان کې افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه پورې د استوګنې قانوني اسناد لري او د دغو اسنادو له مخې قانوني استوګنه کولای شي. په عین حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وایي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه کچیرې داسې راپورونه ترلاسه کړل چې د دوی په خاوره کې په افغانستان حملې طرحه کیږي، هغه ځای به په نخه او د تروریستانو په وړاندې به عملیات وکړي. د ښاغلي ځاځي په وینا پاکستاني چارواکي هم اوس په دې پوهېدلي چې د افغانستان امن د پاکستان امن دی.
کله کې وعده را سره وکړي ټول نظر یو یو ټول په یو आवाज سره هم پاکستانی وکیلانو او د منګ وکیلانو هم نواز شریف او هم سرتاج عزیز یو خبره کوله چې د افغانستان امن به د پاکستان امن وي. یعنی که افغانستان کې امن نور نه وي نو پاکستان به په جوړ پاتې نشي.
د چارو کارپوهان په دې باور دي که حکومت وکولای شي چې په امنیتي وضعیت کې خیګنه راولي او خلکو ته د خژوند شرایط برابر کړي، په زرګونه افغان کډوال به هم بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. دوی وایي چې کله بېوزدي، بیکاري او ناامني په هیواد کې کم شي نو افغان کډوالو ته به د ستنېدنې زمینه برابر شي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
پاکستان افغانستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغان کډوال به د اوس لپاره له خپلې خاورې ونه باسي. بل لور ته د پاکستان مشرتابه پریکړه کړې ده چې د دې هیواد په اساسي قانون او د پوز په صلاحیتونو کې تعدیل راولي ترڅو د تروریزم مشکوکو کسانو ته خاصې محاکمې جوړې شي. د مسلې تفصیل د اسوسییټډ پریس اژانس راپور په سند له جانقه علي کوزي څخه اور.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وای د جمعې د ورځې غونډه کې چې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ جوړه شوې وه او د پاکستان ټولو سیاسي او پوځي مشرانو پکې ګډون کړی و، په قاطع اکثریت توافق وشو چې په اساسي قانون کې باید تعدیل راشي ترڅو د محکمو لپاره د بدیل یو سیستم رامنځته شي. رشید وویل په خاصو محکمو کې به ټول هغه تروریستان محاکمه کیږي چې په لارو، بازارونو او ښوونځیو کې بېګناه ملکیان وژني او دغه راز په امنیتي ځواکونو او پوځي تاسیساتو حملې کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه په اساسي قانون کې تعدیل به نن د شنبې په ورځ ملي اسمبلی ته وړاندې شي او ډیر احتمال لري چې له بحث وروسته د دوشنبه پورست تصویب شي. رشید ویل د ملي اسمبلی له تصویب وروسته به د اساسي قانون تعدیل د سه شنبه پورست مشرانو جرګې یعنی سنا ته وړاندې شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د هیواد د ټولو اړخونو او مشرتابه ترمنځ دغه ګډ دریز وستای او دای د ملي وحدت یو توافق وباله. دویل دا د پاکستان په سیاسي تحریک کې یو روښانه فصل دی. په پیښور کې په یو ښوونځي کې له تروریستي حملې وروسته چې د 134 زده کوونکو په ګډون 150 تنه پکې ووژل شول، د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې تروریزم به له منځه وړي او دغه راز به داسې قوانین نافذ کړي چې د مشکوکو تروریستانو نیول او تعقیب اسانه کړي. په پاکستان کې په پولیسو کې د فساد شاهدانو او قاضیانو ته د ګواښونو له وجې ګرانه وه چې د تروریزم مشکوک کسان محکوم شي. د نوي قانون له مخې به د خاصو محکمو مشران پوځیان وي او دوسیې به په چټکۍ سره حل کوي، خو انتقاد کوونکي وایي د نوو محکمو په جوړېدو سره به په پاکستان کې د پوځیانو واک زیات شي او دا په داسې حال کې ده چې دا مهال هم پوځ د پردې تر شا ډېر واک لري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. در این برنامه شنونده های عزیز امروز در مورد سرطان خون صحبت میکنیم. سرطان خون یکی از مهلک ترین بیماری هایی است که همساله تعداد زیاد مردم جهان را قربانی میگیره. ولی دوست عزیز در این برنامه دکتر صایب احمد ولید یوسفزی، ترینر متخصص سرطان های خون در استودیو با ما هستند و در مورد از این انواع سرطان ها و سرطان خون معلومات میتن. دکتر صایب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سرطان خون یک معلومات مختصر بدین.
من سلام های خدمت بینندگان شما تقدیم میکنم. خوشحال هستم که امروز با شما هستم. موضوع جالب سرطان های خون واقعا در یه آخر رو به افزایش است. یکی از پرابلم های عمده نه تنها در افغانستان بلکه در بسیار کشورها ایجاد کرده. خود سرطان خون قسمی که از نامش معلوم است عبارت از ارتجای اجرات سرطانی که جای وظایف نرمال که خود خون در مغز استخوان ساخته میشه جای نرمال از وار گرفته و در نتیجه امی ارتجاع اجرا سرطانی اما هموگلوبین نرمال تولید نمیشه، مریض سبب کم خونی میشه، صفحات دمویه که وظیفش مانع خونریزی است جای از وار گرفته اکثر مریضا اعراض علائم خونریزی می داشته باشند و ارتجاع در بعض انساج مثل جگر، تیلی، عقدات لنفوی انمی سبب بزرگ شدن امی اعضا میشه و این انواع مختلف داره. یک بخش بسیار کلان از سرطان ها که سرطان های خون منشه خود از خود استخوان گرفته باشه ایر به نام لوکیمیا ها یاد میکنه که از نظر و سیر زمانیش میتونه که عاد باشه در صورت که تداوی نشه مریض در ظرف چند ماه از بین میبره، ولی بعض از اشکالش مزمن است که ای در صورت که تداوی هم نشه مریض مدت 3 تا 4 سال نظر به نویتش حتی بعض اشکالش است تا 10 سال میتونه که مریضا با وجود که سرطان خونم داره زنده باشه.
دکتر سی به صورت عموم چند نوع سرطان است اگر تیگه اشاره برسانه؟ نه
سرطان ها خب فرق میکنم، هر عضو از خود سرطان های خود داره که سرطان هایی که از نزج اپیتل یا نزج اجرات اپیتل منشه خود میره به نام اکثرا به نام کارسینوما یاد میکنم، ولی از انساج در صورت منشه بگیره انساج منزه میره به نام سرکوما یاد میکنم که در انساج مختلف فرق میکنه. در سرطان های خون در صورت که منشهش از بون میرو باشه به نام لوکیمیا، در صورت که از انساج لنفاوی منشه خود بگیره به نام لنفوما یاد میشه که به صورت عموم در امراض خون اگه بزنیم به دو شکل است که لوکیمیا و لنفوما می باشه.
تشکر دکتر صاحب. بیشتر زنا به این مبتلا میشن به سرطان خون یا مردا تجربه که نشان داده؟
تحقیقات زیاد صورت گرفته در مجموع سرطان های خون پیش مردان نظر به خانم‌ها زیادتر دیده میشه و کسایی که سفید پوست هستند نظر به سفید پوست نظر به سیاه پوست زیادتر معرض به این سرطان‌ها خصوصا لنفوما میشن.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما احمدی از میدان وردک روی خط تلفن هستند، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید برادر.
سلام علیکم خدمت شما و دکتر صاحب محترم. من میخواستم از دکتر صاحب سوال کنم که می عامل سرطان خونی چی هست؟ چه چیزا باعث میشه که سرطان خونی به وجود میاد؟
تشکر برادر. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب شما پاسخ میتن. بفرمایید دکتر صاحب.
احمدی صاحب بسیار سوال خوب را و بجای را خوصان در شرایط فعلی سوال بجای را کردن. متاسفانه افغانستان امو زمینه تحقیق ندارن که ما تحقیق کنیم که کدام عوامل در افغانستان سبب سرطان خون میشه، ولی در کشورهای پیشرفته و خصوص در امریکا صورت گرفته. یکی رادیشن یا شعاع عمدترین علت سرطان خون کیلومتر. متاسفانه ما و شما در این سیده جنگ از این ردشن یا شعاع یا کشورهای مختلف آمدن اسلحه های مختلف استعمال کردن که خود از این سبب یک نوع سرطان های خون شده میتونه. در قدم دوم بنزینه یا مواد کیمیایی در مجموع سبب امی سرطان های خون تشکیل میتونه. بدبختانه ما هم به این معضله گرفتار هستیم. امروز یکی از چالش بزرگ اجتماعی ما شما را امی آلودگی هوا تشکیل میده که خود امی آلودگی هوا میتونه که یک زمینه ساز برای سرطان های خون باشه، ولی یک سلسله فاکتورهای دیگه، فاکتورهای ژنتیک هم رول داره. کسایی که در فامیلشان امی امراض خونه داشته احتمال از این میره که پیش از یام باشه، یا بعض امراض اولادی را دارن که تعداد اشخاص از داون سندروم پیش اطفال دیده میشه، اینا میتونه تحول به سرطان کنه. بعض انتانات خصوصا انتانات امی هپاتایتس سی یا زردی سیا که به حساب استیلای هم میگه کمو نو سیش HIV و بعض امراض ویروسی دیگه اپستین بار ویروس انفکس این یا
سبب میشه
سبب شده میتونه.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم برادر دیگه ما از محمد از کاپیسا روی خط تلفن هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم جوری سفرت.
تشکر سلامت باشین. بفرمایید برادر.
دکتر صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم. من
در درگی جدا است که دو بیر مسرطان خون نده از یه دو مریضان لرم در خون نده سوانده تا زدی تا برگرامو دما کلی پلکم
صدای جانا سی گفتن نمیتون.
برادر امی موقعیت کنه کم تغییر بتین صدایتان خوب نمیه. آرامش نمی نال دوباره سوالتا رو مطرح کنه.
از ما یا دو مریضان یا البته از ما سوالم ساجد موزون جدا ده خو خیلی خوان و نکردیر نزنگون مول پروگرامو تا خواهد خواهد چاوال دو پینزه کلو زغره جده ده شپگو کلو ده بیچار پلاتن ده یو پا ده نشی باستره ماسه ده خراک این وریت غیدل هم نشی یو خور هم ده آغیم ده سلاسون یک آگه دی مالکا داکتر سیده که کم مغره تو که یا کم زیر
با وجود که ربط هم نداره به این موضوع ولی بازم یک مشکل باشه.
احتمالا چون تاریخچه فامیلی داره این یک منشه ارثی یا فامیلی داشته که این مشکل است که آدم از اینکه فلج هستن و غذا و یام با وجود که میخوره خوب است که پیش یک دکتر متخصص از نزدیک ببینه تا اونا خوبتر برشان مشوره سی بده.
دکتر سی پیشر با وجود که برادر ما به تماس شدن و عوامل که باعث سرطان خون میشه اشاره کردن، یک فرد تو بینی بعد از چقدر وقت زمان میفهمه که سرطان خون داره؟ چون دفتن فکر میکنم بروز نمیکنه، علائم مریضی خود نشان نمیده.
سوال به جای کردین. گفتم در اول کلاس تقسیم بندی کردم که دو شکل است، عاد و مزمن. شکل عادش اکثرا در ظرف چندین ماه امو اعراض علائم خود بروز میده. مثلا یعنی اکثر مریضا در صورتی که عاد باشن در ظرف دو ماه اکثر عمدترین عرض که پیش دکتر مراجعه میکنه خونریزی میباشه که با خونریزی یا با دخامه یا قدات لنفاوی یا با بزرگ شدن تیلی یا از یک جاندردی پیش دکتر مراجعه میکنن که اکثرا اساس تشخیصشون توسط معاینات خون صورت میگیره.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما توخی از زابل به تماس شدن. بله بفرمایین.
توخی هم زابل ولایت خسته سر پا تماس کیم در زادی رادیو و کارکون که محترم دکتر صاحب تسر اغلاق و دمین دکتر همون اولانجی کن.
زنده باشین توخی صاحب. بفرمایین.
محترم دکتر صاحب زخمی دا پوښتنه ده چې د سرطان لپاره په پرمختللې نړۍ کې یا په افغانستان کې کوم داسې دواوې پیدا شوي دي چې د دې سرطان په مخنیوي کې مومد واقع شي؟ یوه پوښتنه خو مې دا ده. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا یو ارثي ناروغي ده، یعنې په دی وساته وړکیږي نه وړکیږي او بل دا داسې مطلب دا یو چاته نقل کیږي یا انجساري ناروغي ده که نه ده اکثر د وختو سرطان پوري کیږي دا په هغو کسانو باندې په دې مرض مبتلا کیږي چې هغه د ډېر سینې یعنی تر څلوېښتو پنځوسو کلو شاوخوا کې یې زیات کوو دا څه سبب ده چې دغه کوچنیان او ځوانان نه پاخته کیږي.
تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب پاسخ میتن.
توخی صاحب سوالای خوب را مطرح کردن. خوشبختانه اگر در قسمت تداویج بگیم فعلا سرطان ها در مجموع و به خصوص سرطان های خون قابل تداوی است، ولی فعلا در تحقیق هستند که بخاطر یک وقایع ازی باید بعضی از تدابیر در نظر گرفته شود. فعلا در تلاش ازی هستند که بعض واکسین ها را کشف کنند تا یک شخص مبتلا به می سرطان ها نشود، که فعلا در حال تحقیق است ولی تا فعلا در بازار عرضه نشده. دوم گفتند که آیا منشأ ارثی یا فامیلی دارند یا نه. یقینا تقریبا بسیار سرطان ها منشأ ارثی داره. مثلا یک خانمی که سرطان سینه داره زیادتر چانس ازی است که دخترای ازیان به سرطان سینه موف شوه. به می خاطر توصیه ما همیشه به می دختر خانم ای است وقتی که در فامیل یک اعضای فامیلشان سرطان سینه داره، خوب است که همیشه پیش دکتر مراجعه کنن و یا خودشان پس از معاینات است که متوجه باشند خودشان بعض معاینات پیش خودش را کنند و حداقل ماه 6 ماه ماموگرافی یک تست است پیش خودش را کنند تا وقت‌تر تشخیص شود، در صورتی که هر چه زودتر تشخیص شود تداوی خوبتر داره. و در
ساری
بودنش یک سوال بسیار مهم است که بعض کسا در فامیلشان یک کس سرطان داره میترسن از اون، خصوصا مریضی که سرطان خون داره با خون از تماس نمیشن باشی نمیش. خوشبختانه ساری نیست. ساری نیست، یعنی هیچ نترسن از این مریض، با بسیار روابط صمیمانه و دوستانه داشته باشن، از او ایت نویراس نداشته باشن، سوری نیست.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم برادر ما آقا محمد مظلومیار از هلمند روی خط تلفن هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، جوره بخیر شاید عزادی رادیو کارتون کاریدون که در اخر صاحب سلامون و نیکی هیلی ورن بکنم. آقا محمد مظلومیار در هلمند و علایت لشکرگاه شهر بسر به تماس کنیم.
بفرمایید مظلومیار صاحب، سوالتان مطرح کنه.
سوال مدار خوردیان جزمای و کشنا گویلی تقریبا دو یو نیم کال زیاد کم به دوان وقت که ما دری واره یا تلور واره یک ور کرده دری نشت تلور نشت بعد در زین ختمی یا زین ور سلسسی یو نیم سلسسی دوان قدر زین ختمی داغ در سر سات صدا هیل لرم چه منا دای دای شی راوش شی تراکی منا زده و شی آقا شی ور تراو واره کما
برادر. امی چند طفل داری خودت و های طفل دیگه تا این مشکل داری یا نی؟
نی امی یکی از دکتر صد خوب پرسیم یاد نداریم.
خیلی نو استا نورا مشمان هم دست تکلیف نلری؟
یا و دوی لرگان دکتر صد
استا شزه کم خونی در غشان تکلیف نلری؟
نی امی در اجزه دکتر ما با کروالا که هیچ مشکل نستا نو دا بس دا یو زینی را شتی دی بس تقریبا دا دیر دا یو نیم کال دی زیادو کم دری وارا ما وینو اس کلی پلانیری سی دیا یو سلوشل سی دوانا کدار دینا ما
پوشم اگر دا غیش استا شزی دا تاسر را فامیلی اری کم لری کنا دستا
فامیلی اری کم لری داکتر سا بلیری
سده کیگی؟
تقریبا دا بلار دا اکا دا بلار دا اکا دا بلور نده.
پس سوال نمواخی سرورا، ممکن یو مرض موږ لرو دغه ماشومان چې د په دغه یو نیم کاله نه یې دغه وینه ته ضرورت پیدا کیږي، تلاسیمیا ورته وایي. څوک چې دغه فامیلي ازدواج وکړي د کاکا لور سره او دغه خاله لور سره، دغه امکان ډیر پکې وي. خدای دوی دغه خپل تستونه وکړي، دغه مور هم تستونه وشي، دغه معلوم شي چې دا اول ولی دا وینه اخلی علت است شده. دغه مرض باید معلومه شي. پس لغت چې مرض معلومه شو، سینه امراض تداوی لري، اپلاستیک انیمیا یو نو مرض ده په دغه ماشومان که پیدا کیږي، ممکن هغه وي یا تلاسیمیا وي. خو اول باید تشخیص کوم مرض لري، پس لغه ان شاء الله دوا سره خه کی یا کوم بل مشوره ورته.
تشکر دکتر صاحب. بازم یکی از دوستای دیگه ما روی خط هستن، اجمل خان از ولایت ننګرهار. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. وعلیکم السلام. اجمل خان مد لنګار نه تاسو ته تماسم دا چې په سلامونه احترام کوم.
زما سلامونه.
زما سلام دا چې سم نه دا دی چې دا د وینې د کینسر د علایم څه شی دی چې سره پوه شي چې دا د وینې کینسر دی، هغه اونده علایم څه شی دی په دې اړه معلومات.
سلام درو.
مهرباني.
سوال خوبی را مطرح کردن. امی شکل مزمنش که است اکثرا تشخیص نمیشه. با صورت تصادفی وقتی پیش دکتر مراجعه میکنه، یک معاینات خون پیشان اجرا میشه. در معاینات خون دکتر متوجه میشه مثلا کرویات سفید خون نرمالش 4000 تا 10000 است، پیش از یو میبینه 30000 40000 50 تا 1 لک میباشه که بعد از بعض تستای دیگر که پیش اجرا میکنه تشخیص میشه. ولی شکل عادش که گفتین در صورت تصادفی پیش یک مریض تحسس میکنه، عمدترین عرضش خونریزی است که یا خونریزی از بینی میداشته باشن یا از بیره میداشته باشن یا بعض تغییرات رنگ در جلد دیده میشه که نمی خونریزی های جلدی است، و یا ای که مریض های احساس ضعیفی، خستگی، یک جاندردی بسیار شدید می داشته باشند که اینا بنابر همین دلایل که پیش دکتر مراجعه میکنه تشخیص قطعی توسط معاینه خون محیطی و بالاخره در صورت دکتر مشکوک شوه از مغز استخوان مریضا خون میگیره، چون خون در مغز استخوان ساخته میشه، تشخیص توسط معاینه مغز استخوان صورت میگیره.
تشکر دکتر صاحب. شما پیشتر اشاره کردین به سرطان سینه، آیا سرطان سینه کشنده میباشن از خانم ها؟
یقینا سرطان سینه در صورتی که بعض از بسیار امی تومورا به صورت عموم به دو شکل سلیم و خبیث تقسیم شده که سلیمش اکثرا کشنده نیست. او خوب است که وقتی که یک خانم در سینه خود کدام کتله احساس میکنه پیش دکتر مراجعه کنه و دکتر بعض معاینات اولتراساوند و ماموگرافی که یک معاینه است که معاینه میشه و بالاخره پارچه گرفته میشه، در صورت سلیم باشه کشنده نیست. و در صورتی که امی خبیث باشه کشنداز در صورت تشخیص نشود. هرگاه در مراحل اول باشه در خود سینه موقعیت داشته باشه و قدرت لنفاوی را نگرفته باشه و در سایر انساج جیگر شش یا ریشه به اصطلاح هم ندوانده باشه قابل تداوی است. در صورت که ریشه دوانده باشه به جیگر و شش یا اکثرا کشنده می باشه و در اون مرحله تداوی اونقدر نتیجه خوب نمیده.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما آقا محمد فکر میکنم بازم کدام سوال دیگه دارن روی خط تلفن هستن. بله سلام علیکم برادر بفرمایید.
وعلیکم السلام خرجان جور بخیر شاید و مارید تا که آقا محمد نو خیال دیام به ایرمان ولاد سره پالی گیم دکتر صاحب سن داس پاگو بنا جواب وشت چې معنا چې ستونه ما کړی دکتر صاحب سن بیا مانا غوای دا تلسینیا مریض دی تلسینیا مانا دا دوش مانا ما دا جواب غوشتی دا داکتر صاحب چې داکتر صاحب ما توای چې مانا دا دی دا تار بای چوای کما چې مانا دا دی دا زمان تورا که خپل وینا دا خپل آل دا آورا چیز وینا وانا غوالی تو خواه تو میاشتی تو دا جواب صحیل
پوشم ما مخی تطول چه ممکن ستا مریض تلسیمیا و اوش چه تشخیص شویده چه تلسیمیا لری خوشبختانه تلسیمیا تداوی لری دیر پام اوساتا چه ستا نور ماشمانم داغه چانس لری چه داغه مرض پیدا وکری خدا چه مخ ده چاغوی پیدا شه زینه تستونه تا ضرورت لري چې باید معلومه شي. د دغه مرض لپاره اساسي تشخیص تعویز د اډوکې ده. د هغه ورور پلار مور اډوکې اخلي دغه ته پیوان کوي او ان شاء الله مکمل شفایاب کیږي. خو زینه دواګان ده چې هغه موږ ورکو خو دغه ضرورت دی وینه کموي. خو دغه مریضان باید دوامداره باید وینه واخلي ځکه چې د دوی چې وینه ده یو آر بی سی سره کرویات یو سلو ورځ ژوند کوي د دوی دومره ژوند کولی نشي ډېر شو ورځ سلوې خو ورځ بعد دغه لمزه زی. خو خدای چې دا دوامداره باید وینه واخلي او کله چې ډېر وینه واخلي هغه مشکل ورته پیخیږي. بیا ځینې دواګانې موږ ورکوو چې دغه اوسپنه د وجود کم شي. خب تداوی لرید اساسي تداوی امغه تعویز د اډوکې ده.
دکتر صاحب چرا اکثر بیماری های مرض کسایی که به بیماری سرطان مبتلا هستند بعد از خوردن دوا میای سرشان مثلا میره چه تاثیر می باشه؟
خب هر دوا از خود عوارض جانبی می داشته باشه. عمدترین عوارض جانبی امی دوای سرطانی الوپسیا یا رفتگی موی است که از جمله عوارض جانبی است که طبعا چون اجرات سرطانی رو تخریب میکنه یک سلسله اجرات نرمال وجود هم نیست تخریب میکنه. ولی خوشبختانه مریضای ما مویوس نشوه، یعنی این مویرفتگی یا الوپسیا به صورت دائمی نیست. در صورت که امو دوا دیوریشن یا زمانش از وجود ام تاثیراتش از بین بره دوباره موی سرشان مبره حتی خوبتر یعنی قابل تشویش نیز باشه.
فقط بسیار کوتاه اشاره کنین که آیا خوردن غذاها هم نقش داره به خاطر کاهش همی سرطان خون؟ کدام نوع غذاها را باید امو کسی که به سرطان خون مبتلا هستن باید بخورن؟
سوال خوب را کردین. بعض دوا خصوصا ویتامین ها در مجموع، مثلا فولیک اسید، یکی از تحقیقات که شده کسایی که فولیک اسید B1 B6 B12 یا را گرفتن از اوقات سرطان های خون بسیار پیشان، یعنی اوقاتش کم دیده شده نظر به کسایی که از این ویتامین ها استفاده نکردن. بدان خود ویتامین A, E, C و ویتامین های گروپ B در وقایع امی امراض رول اساسی خود داشته.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه کور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
په لاسونه ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او FM 100.5 چپه.